السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو د یو سات خبرونه اوریدو ته راغلم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال هغه څرګندونې چې وګا کې د افغانستان 65% خاوره د طالبانو په لاس کې ده سیاسي بولی او دایرت کړي دي. دفاع او کورنیو چارو وزارتونه له ټولو حکومتي چارواکو غواړي چې دفاعي امنیتي ځواکونو په اړه خبرې مسؤولانه وکړي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
د ننګرهار والی د پاکستان د سفارت هغه ادارت کړ چې ګوندې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګرۍ په چارو کې لاسوهنه کوي، خو یې ویل د کنسلګرۍ څخه بهر د پراخ فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په ګډو تاروزي او تصفیوي عملیاتو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې لسګونه وسلوال وژلې دي. او امریکا، روسیه او سوریه ته خبرداری ورکړې چې پر عدلي برید به په دې هیواد کې جګړه نور هم پراخه کړي. دا ننګرهار والی حیات الله حیات د پاکستان د سفارت هغه ادارت کړ چې ګوندې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګرۍ په چارو کې لاسوهنه کوي، خو یې ویل د هغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کوي چې د پاکستان د ویزو په ترلاسه کولو کې د کنسلګرۍ بهر موجود دی. د ننګرهار والی ښاغلي حیات د شنبې په ورځ په دې اړه وروسته لاغې څرګندونې وکړې چې په کابل کې د پاکستان سفارت ویل د ننګرهار د والی د مداخلې له کبله په جلال آباد کې په موقته توګه خپله کنسلګرۍ تړلې. په کابل کې د پاکستان په د سفارت په یو لیک کې چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ته یې استولې، همدارنګه غوښتنه شوې چې د پاکستان د کنسلګرۍ امنیتي تدابیر دې هم زیات شي. خو د ننګرهار والي نن خبریالانو ته ویل د کنسلګرۍ چارواکو د پاکستان ویزې په ترلاسه کولو کې د کنسلګرۍ څخه بهر پراخ فساد ته لاره هواره کړې ده او دوی د پاکستان د کنسلګرۍ له چارو خوښ نه دي. نوموړي ویل چې د کنسلګرۍ په چارو کې لاسوهنه نه ده کړې، بلکې له کنسلګرۍ څخه بهر د فساد پر ضد مبارزه یې خپل حق ده.
روزانه په دې کې په لکاو روپۍ کته پورته کیږي د ویزې په پروسه کې. حتی هغه ارقام یا هغه معلومات چې موږ ته رسېدلې د 15,000 نه تر 30,000 کلدارو پورې د یوې ویزې قیمت ده. موږ د افغانستان د ولسونو د په وړاندې د یو مسؤول شخص په صفت باندې چې متاسفانه روزانه دلته د افغانانو د موږ د خویندو ورونو عزت اصلا صدمه ورته رسېږي، هغو وهل کیږي، هغو ټکول کیږي، هغه له پښو لاندې کیږي. موږ د ډیپلوماتیکو ملي او نړیوالو نورمونو په رڼا کې د دې حق لرو چې د کنسلګرۍ نه د باندې د خلکو تنظیم د هغو امنیت اول ته د فساد مخنیوي په وړاندې باندې اقدامات.
د ننګرهار والی زیاته کړه چې دوی په کابل کې جمهور ریاست او د بهرنیو چارو وزارت ته د پاکستان د ویزو په ورکړه کې د پاکستان د کنسلګرۍ د چارواکو د چلند له کبله خپل شکایت استولې. هغه افغانان چې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګرۍ څخه ویزې اخلي وایي د کنسلګرۍ چارواکي د ویزو په ورکړه کې له بېلابېلو لارو خلک مجبوروي چې ورځې انتظار وباسي او د کمیشنر کارانو لارې زرګونه روپۍ رشوت ورکړي څو پاکستان ته د سفر ویزې ترلاسه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په ګډو تاروزي او تصفیوي عملیاتو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې لسګونه وسلوال وژل شوي. دفاع وزارت نن سهار په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د وسلوالو پر مرکزونو 102 ځانګړي کومندوي عملیات او 11 هوایي بریدونه کړي. دفاع وزارت وایي دغه ګډ عملیات د توپچي او هوایي قوتونو په ملاتړ په ننګرهار، غزني، پکتیا، زابل، اروزګان، کندوز، فاریاب، بغلان، بدخشان او هلمند ولایتونو کې شوي. دفاع وزارت وایي چې په دې عملیاتو کې د پکتیا ولایت د احمد ابا په ولسوالۍ کې 13 تنه وسلوال وژل شوي او 22 ټپیان دي. په اروزګان کې هم د دفاع د وزارت د خبر پاڼې په وینا په عملیاتو کې 12 تنه وژل شوي دي. دوی وایي په کونړ کې هم عملیات شوي او د څوکۍ ولسوالۍ کې 10 تنه داعشیان له منځه وړل شوي. د خبر پاڼې په وینا د غزنی په اندړو او زنخان ولسوالیو کې بیا په دې عملیاتو کې 9 تنه وسلوال وژل شوي. اخوا په کونړ کې امنیتي چارواکي تاییدوي چې په څوکۍ او وټپور ولسوالیو کې څو ځای د نړیوالو افغان ځواکونو په جلا جلا عملیاتو کې د داعش او نورو ډلو اړوند وسلوال وژل شوي. د 201 سیلاب کلي اردو غیان محمد هارون یوسفزي نن ازادي راډیو ته ویل افغان ملي اردو د څو ورځو راهیسې د څوکۍ په ولسوالۍ کې عملیات کړي او څو کلي له وسلوالو پاک کړي.
تر دې د یاد عملیاتو په ترڅ کې څلور کلي او بانډې چې عبارت دی له خاره، خیرو قلعه، کربورای او سلیمانځای د وسوال مخالفین نشتون څخه په بشپړ توګه پاک شوی دی.
له بلې خوا د کونړ امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد زمان یار وایي د کونړ په څوکۍ او وټپور ولسوالیو کې د جمعې په ورځ نړیوالو ځواکونو هم هوایي بریدونه کړي چې په څوکۍ کې د داعش اته وسلوال او همدارنګه په وټپور کې د القاعده شبکې سره تړلي څلور وسلوال وژلي. تازه مغغله اساسه راډیو نه اورید. امریکا متحده ایالاتونو سوریه او روسیه ته خبرداري ورکړی چې پراتون کوڅو ورځو کې به په ادلب ولایت کې د یاغیانو ترولکی لاندې چې د یاغیانو ترولکی لاندې روسیه ولایت د هر ډول يرغل د سوریه د کورنۍ جګړې د سیاسي دو سبب شي. د خبرداري د جمعې پورز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورکړی. بلخو ریپورتونه وایي چې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد د حکومت مخالف وسلوال بلونه او پلچکونه الوزوي او تونلونه وباسي سو د حکومتي ځواکونو لخوا هغه پوځي عملیاتو ته چمتووالی ونیسي چې حکومتي چارواکو یې نیت څرګند کړی دی. او روسیه د افریقایي هیواد ایریتریا په شمالي ساحلي بندرونو کې د یو لوجستیکي مرکز د جوړېدو لپاره خبرې پیل کړې. دا خبره د روسیه د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له خولې روسي خبري اژانسونو کړې. ایریتریا د سری بحیرې په غاړه د عربي ټاپو وزمي ورخوا مهم ستراتیژیک موقعیت لري او هغه کښتۍ چې د اسیا او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي د ایریتریا تر څنګ تیریږي.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول اجمل انس خبرېدل. د ولسی جرګې دفاعي کمیسون د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق هغه څرګندونه چې وایي د افغانستان 65% خاوره د طالبانو په لاس کې ده رد کړې او هغه سیاسي وبللې. د فاو کورنیو چارو وزارتونو له ټولو حکومتي چارواکو غواړي چې دفاعي امنیتي ځواکونو په اړه مسؤلانه څرګندونه وکړي.
هیڅ پولیس په پریاب کې په جوزجان کې په هلمند کې په نورو ولایتو کې هیڅ کله دوی تیښته نه دي کړی.
په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ د کارونو د ځنډېدو په اړه هم په همدې خپرونه کې راپور اورېدلی شئ. نن په افغانستان کې د 10 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته د شیری یا سرخکان د واکسین کمپاین پیل شو. د نورو راپورونو سربیره دا هم اورئ چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي دا راپورونه ردوي چې ګویا له دغه ګوند سره د حکومت د سولې هوکړه لیک د سولې په خبرو هیڅ اغېز نه دی کړی. د خبرونه په دوهمه برخه کې 2:19 پروګرامونه اوریدل شي. حقیقت څه دی او تاند څنګه ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پړوي پانه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسون د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق دا څرګندونه چې ګواکې د افغانستان 65% کې خاوره د طالبانو پر لاس کې ده سیاسي بللې دي. د دې کمیسون رئیس نصر احمد غوریانی د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دا ډول څرګندونه له منفي اغېز پرته بل ګټه نه لري. تازه د اجرایه رئیس دوهم مرستیال محمد محقق ادعا کړې ده چې د افغانستان له 50% تر 65% کې خاوره د طالبانو په واک کې ده. د افغانستان دفاع وزارت دا ډول څرګندونې پوره بې بنسټه بولي. محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون د اجرایه ریاست د دویم مرستیال څرګندونې د انتخاباتي هلو ځلو او چنو یوه برخه بولي چې په خبره دا ډول څرګندونې به عامه ذهنیت مغشوش کړي. د دغه کمیسون رئیس نصر احمد غوریانی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي محقق دا څرګندونې حزبي بنسټ لري او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحي بد اغېز کولی شي.
به خاطر یک سلسله پایینگیری هایی که از دولت دارن عذاب باز شروع کردن به
د وی د باج اخیستلو لپاره سیاسي ګوندونو تخریبول پیل کړي. کدا خبره رښتیا وي د اجرایه ریاست د دویم رسیال په توګه ولې وړاندې نه مطرح کوله، خو کدا انتخاباتو مسله وي چې ګوندونو ته سهم نه دی ورکړل شوی، د دې پر ځای چې دوی د سرتیرو روحیه پیوړی کړي دا ډول څرګندونې کوي چې یقینا به دا غي سلر لیشي.
این موضوع گیری از
اینا بسیار سر روی از اینا بسیار تاثیر بد داره. تازه د اجرایه ریاست دویم رسیال محمد محقق له خصوصی تلویزیون سره په خبرو کې ادا کړی چې د افغانستان 50% خاوره د طالبانو په لاس کې ده. د خاغلی محقق په خبره دا چې د افغانستان اویا هم 80% خاوره د طالبانو په ولکه کې ده، د خبرې له مبالغې ډکې دي، خو په یقین سره دا خبره کولای شي چې 65% خاوره د طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او په داسې وضعیت کې انتخابات څنګه ترسره کېدای شي. محمد محقق تر دې وړاندې د ځینو موضوعاتو په اړه پاراون کې څرګندونې کړي چې وروستۍ بیلګې په غزنی د طالبانو د حمله وروسته او همدارس په ایران کې د فاطمیون د لخکر پاړه دي. د افغانستان جمهور ریاست اجرایي ریاست د ملي امنیت شورا او د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه ویلو ډډه کوي. خو د دفاع وزارت وایند غفور احمد جاوید بیا وایي پر افغان خاوره د طالبانو د حاکمیت پاړه د محمد محقق څرګندونې بې بنسټه دي.
متاسفانه یگان سیاسیون ما که هستن
دی ویل بد مرغ از موږ ځینې سیاسیون اوازې خپروي. یوه لویه لار ولایت او یا هم د ولایت مرکز د هغوی په لاس کې نه دي. نو څنګه دا ډول ادا کېږي چې 60% خاوره د طالبانو په ولکه کې ده؟ دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې سیګار یا د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د څار ادارې ویلي چې طالبانو په دغه هیواد کې د حکومت د حاکمیت کچه 50.5% ته محدوده کړې ده. طالبانو هم په کرات ویلي چې په افغان خاوره د پام وړ حاکمیت لري، هغه ادا چې تل د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوري رد شوې ده، او ویلي دي چې طالبان یوازې په 2 ولسوالیو حاکمیت لري.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې دفاعي کمیسون د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق دا څرګندونې رد کړې چې وایي د افغانستان 60% کې خاوره د طالبانو په لاس کې ده. او د دې کمیسون د غړو په وینا د محقق دا خبرې سیاسي انګیزه لري. بل ورته د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه له ټولو حکومتي مقاماتو غواړي چې د دفاعي ځواکونو په اړه مسؤلانه څرګندونې وکړي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي وایي په فاریاب کې د امنیتي ځواکونو د کمښت په اړه څرګندونې واقعیت نه لري. د ده په وینا تکتیکي په شاتګ پرته افغان ځواکونه په خیر او هیله سره جګړه پر مخ وړي. د فاریاب والي نقیب الله فائق بیا وایي چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو کمبود یا کمښت چې بېلابېل لاملونه لري دا ولایت له امنیتي ستونزو سره مخ کړی دی. یوسف خان زدران نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې له ګواښونو او روانو جګړو سره سره افغان ځواکونه خپلې لیکې نه دي پرېښي او په دې اړه د ځینو حکومتي چارواکو څرګندونې له واقعیته لرې دي. د کورنیو چارو وزارت دویان مرستیال نصرت رحیمي د فاریاب د والي د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ګویا په دغه ولایت کې ځینو ځواکونو خپلې وظیفې پرېښي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو چیرته هم تېښته نه ده کړې.
په جوزجان کې، په هلمند کې، په نورو ولایتو کې په هیڅ کله دوی تېښته نه دی کړی. خو ځینو مواردو کې تاسو پوهیږئ چې جنگ دی، په شاتګ موجود دی. تېښتې مسله کاملا غلطه ده. زموږ زړور او شجاع او دلیر امنیتي او دفاعي ځواکونه همیشه په خپلو سنګرونو نه دوی د سر په بیه باندې دفاع کړې ده. ډېری مواردو کې دوی قربانۍ ورکړې دي. نو دا خبر پېڅو چې د منلو نه ده او نه هم د سیاسي حقیقت لري.
له دې سره د دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید وایي د ځواکونو لخوا د دندې پرېښودل له تبلیغاتو تر کې چي دي. د فاریاب والی بیا وایي یو شمېر امنیتي ځواکونو له دې کبله چې د دوی ستونزو ته رسیدنه نه کیږي په دغه ولایت کې وظیفې پرېښي دي. نقیب الله فائق ازادي راډیو ته وویل یوازې د فاریاب ولایت دا وخت د 450 پولیسو او 600 اردو په تشکیلاتو کې کموالی لري. دوی وایي له دې ډلې ځینې نورو سیمو ته تللي، ځینې یې وظیفې پرېښي او ځینې نور هم ټپي یا وژل شوي دي. دی وایي د دغې ستونزې تر څنګ خیالي پولیس بله هغه ستونزه ده چې په فاریاب ولایت کې د نامنیو سبب شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا دا څرګندونې واقعیت نه ګڼي. وایي چې د فاریاب په شمول د ټولو ولایتونو امنیتي پلان ته په کتو ځواکونه له یوې سیمې بلې ته لیږدول کیږي. له دې سره په ولسي جرګه کې د کورنی امنیت کمیسون وایي افغان ځواکونه د تروریزم پر وړاندې د لومړۍ کرښې جنګ پر مخ بیایي، خو دا وخت یې جلب او جذب کم شوی دی. د یاد کمیسون مرستیال هي خونزاده ازادي راډیو ته وویل د دوی څارخې چې د ځواکونو تلفات او خیالي تشکیلات د کمبود سبب شوي نه لدندو د ځواکونو تېښته.
جذب کمزورې دی، معنی خلک زرنه شو کی ځکه چې تلفات ډیر زیات دي. د دوی ځای نیول ډیر ګران کار دی د حکومت لپاره. معنی خیالي خو هغه دومره زیات تاثیرات نه لري، هغه به 20% ډیر څه ده. او دا غټ عوامل دي چې اوس طالبان په ځینو ولایتو باندې ډیر پوستو باندې یا په ځینو ولسوالیو کې عملیات سره کوي. ډېر په اسانۍ سره هغه راځي یا هغه د خپل کنټرول اندې راولي ځکه چې تشکیل هلته ډېر کم وي.
د پولیسو په ټوله کې د افغان ځواکونو په لیکو کې ځینې ستونزې هم نه ردوي، خو وایي اوږدې جګړې ته په کتو د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو وړ ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د امنیتي بنسټونو رهبري د جګړې د مدیریت توان نه لري. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد نږدې 150 ولایتونو د امنیتي ننګونو سره مخ دي، خو امنیتي مسؤولان د جګړې د کابو کولو لپاره هیڅ پلان نه لري. د افغانستان دفاع وزارت په دې ولایتونو کې د لوړ امنیتي ګواښ موجودیت بې ځایه بولي او وایي چې د هیواد وسلوال پوځ د خپلې خاورې دفاع ته چمتو ولاړ دی. په دې اړه جزئیات د واصل وسال په رپورټ کې دي.
د هیواد د 15 ولایتونو د مرکزونو د احتمالي سقوط په اړه د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د امنیتي او دفاعي بنسټونو رهبري کمزوره او ناتوانه بولي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو د سقوط او د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د رښتینې ارادې تشه لیدل کېږي. دی وایي په ټوله کې د دایکونډي، بامیانو او پنجشیر ولایتونو پرته د افغانستان 10 ولایتونه له امنیتي ننګونو سره مخ دي، او له بده مرغه چې امنیتي او دفاعي بنسټونه مني چې د دښمن په مقابل کې ناتوانه دي او نه دي توانېدلي چې جګړه کابو کړي. نو مخکې تر دې چې دښمن برید وکړي، باید د دښمن د بریدونو د مخنیوي لپاره رښتینې اراده موجوده وي. ښاغلی صدیقي وایي د مسلکي مدیرانو نشتوالی په امنیتي بنسټونو کې نه همغږي، پراخ فساد، د سیمه ییزو چارواکو لخوا د ناسم امنیتي راپورونو وړاندې کول او په وخت سره د مرکزي حکومت او بهرنیو ځواکونو لخوا نه همکاري د ښارونو او ولسوالیو د سقوط عمده لاملونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا، کندوز، غزنی، فراه او فاریاب ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو او د ولایتي شورا ځینو غړو د یادو ولایتونو د مرکزونو د سقوط خبره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت د غندېخنې پر ځای او جدي بللې دي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید رسنیو ته ویلي چې د غندېخنې له امریکایي ځواکونو سره شریکې شوې او کله هم چې د طالبان لخوا کوم احتمالي تحرک ولیدل شي، نو د په خبره امریکایي ځواکونه په هوایي برخه کې مرستې ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه چې د ښکېلو اړخونو تر څنګ ګڼو خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله واوښته او د غزنی ښار ډېره برخه ویجاړه او د اور د لمبو خوراک شوه. له دې وړاندې د فراه او کندوز ښارونو ځینې برخې هم د طالبانو په لاس سقوط شوې وې او د یو شمېر راپورونو له مخې لا هم د دغه ولایتونو مرکزونه له ګواښ سره مخ دي. د ویلو ده چې د برېټانیا دفاع وزیر ویلیام اوسن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په لیدنه کې ویلي دي چې برېټانیا د افغانستان سره د جنګي ځواک د پیاوړتیا او د هوایي ځواکونو د ظرفیت لوړونې په برخه کې مرستې کوي. برېټانیا لا دمخه ویلي چې د روان کال د سپتمبر میاشتې تر وروستیو پورې به افغانستان ته 340 اضافي سرتیري واستوي. بلخوا د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي بیا افغانستان ته د دغو سرتیرو راتګ د جګړې د کابو کولو لپاره ګټور نه بولي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید بیا یوې خصوصي رسنۍ ته د خپلو پخوانیو سرګندونو برعکس وایي چې امنیتي ځواکونه د مخالفینو د ځپلو پوره توان لري او د هیواد هیڅ ولایت له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ نه ده. دوی منفي تبلیغات کوي. زموږ امنیتي ځواکونه تیار سي ولاړ دي او هیڅ نوه اندېښنه نه لیدل کېږي. زموږ امنیتي او هوایي ځواکونه لا پیاوړي او اضافه شوي دي او هیڅ نوه لوړ امنیتي ګواښ وجود نه لري. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي د امنیتي او دفاعي بنسټونو د رهبرۍ لخوا په 15 ولایتونو کې د ګواښونو په اړه اعتراف د افسوس وړ ده او دغه چاره به د افغان پوځیانو او خلکو په روحیې ناوړه اغیز وکړي. نوموړی وایي تر کومې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په تاروزي حالت کې نشي او پلان شوي عملیاتونه ترسره نه کړي، تر هغې پورې امنیتي وضعیت کې ښه والی نشي راتلی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په ننګرهار ولایت کې د پاکستان قونسلګرۍ خپل کارونه ځنډولې دي. ځینو رسنیو لیکلي چې دغه ادارې تور لګولې چې د ننګرهار ولایتي ادارې په کارونو کې مداخله کوي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د یاد قونسلګرۍ په چارو کې د ولایتي ادارې مداخله ردوي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په موضوع خبرې روانې دي او ډېر ژر به دغه ستونزه د خبرو له لارې حل شي. په همدې حال کې نن د ننګرهار والي حیات الله حیات ویلي چې د قونسلګرۍ بهر د فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي او دا یې حق ده. تفصیل لخن محمد سین خاورو.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګری د هغه هیواد د بهرنی چارو وزارت په سپارښتنه تړل شوې ده. په جلال آباد ښار کې د پاکستان د قونسلګری د کارونو له ځنډېدو سره د دغه ولایت د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې دې کار د ننګرهار ولایت سوداګر، ناروغان او نور کسان چې پاکستان ته ځي راځي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نګرهار د ولایتي شورا غړي زبیح الله زمری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل لیوی خو پاکستان ته د تلونکو ګڼه ګوڼه او له بلې خوا په دغه قونسلګرۍ کې د ویزې غوښتونکو لپاره د یو منظم پروګرام نشتوالی سبب شوی چې یا د قونسلګرۍ په جلال آباد ښار کې خپل کارونه وځنډوي. زینو رسنیو لیکلی چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګرۍ د نګرهار پر ولایتي ادارې تور لګولی چې د دوی په چارو کې مداخله کوي. په دې اړه د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند محمد بشیر بهرام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادې قونسلګرۍ په چارو کې د ننګرهار د ولایتي ادارې لاسوهنه رد کړه او ویل ممکن د ننګرهار ولایتي ادارې د ویزې غوښتونکو د ستونزو د حل لپاره یادې قونسلګرۍ ته د چارو د سمون په خاطر کوم وړاندیز کړی وي، خو په چارو کې هیڅکله مداخله نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې په جلال آباد ښار کې هر ورځ په زرګونو کسان د ویزې لپاره د پاکستان قونسلګرۍ ته مراجعه کوي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي دا هم وایي چې د دغې قونسلګرۍ د ویزې د ورکړې په چارو کې هیڅ اصول په پام کې نه نیول کېږي او دغه کار اکثره د کمیشن کارانو لخوا ترسره کېږي. دوی وایي د پیسو خاوندان په یوه ورځ کې ویزا اخیستلی شي، خو بې پیسو کسان یې حتی په اونۍ کې هم نشي ترلاسه کولی. په دې اړه د ننګرهار خلکو په خوا تر دې هم څو ځلې مظاهرې او اعتراضونه کړي، خو شته ستونزه نه یوازې دا چې حل شوې نه ده، بلکې له یوې نه بلې ته زیاته شوې ده. په افغانستان کې د پاکستان د سفارت د عامه اړیکو د څانګې یو مسؤل محمد زیب د پیښې په اړه له جزئیاتو ډډه وکړه، خو یوازې دومره یې وویل چې دا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه ده.
یہ تو سر ابھی نہیں بتا سکتے کہ مستقل بند ہو چکا ہے یا عارضی بند.
دبو ویل دانشو ویلے چھ قونسلگری پا مستقل توگا تڑل شوی او کپا موقتی توگا، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا دغه سپارښتنه شوی ده.
وزارت خارجه کی طرف سے
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمد آزادی راډیو ته وویل پر موضوع خبرې روانې دي او ډیر ژر به حل شي.
چون هوا گرم هست و بیشتر مردم که پاکستان میرن برای تداوی
دوبل سرنگ چه هوا توده ده و اکثر خلق پاکستان تا ده درملن لپار زی ده ده لپار چه دوی تا سانتیاوی برابری شی ده ننگرهار اداره ورسر یو لر تفاهمات تر سر کرد، خود پاکستانی لولوری ده ناسم پوهاوی لعمله ده مسئله را منست شوا. نن به د پاکستان د سفارت پلاوی وزارت ته راشي، خبرې مو روانې دي. دا لویه مسأله نه ده، بلکې د حل وړ ده
و قابل حل.
دا لومړی ځل نه دی چې د ننګرهار سوداګر، ناروغان او عام خلک د ویزو د اخیستلو په برخه کې د پاکستان له قونسلګرۍ شکایت کوي، بلکې په خاطر دې هم خلکو ورته شکایتونه کړي دي. د ننګرهار ولایتي شورا وایي چې د پاکستان قونسلګری باید د ننګرهار له ولایتي ادارې سره په همغږۍ کې خلکو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې یو منظم میکانیزم جوړ کړي چې په دې چاره کې د کمیشن کارانو د ناوړه ګټې اخیستنې او فساد مخه ونیول شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بحال فچیر آګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د لسو کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته د شری یا سرخکان د واکسین کمپاین پیل شو. د امر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبه په ورځ د دې کمپاین د پیل په مراسمو کې ویل چې په دې کمپاین کې به 10.8 میلیونه ماشومان واکسین شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وچی صندوق استازي د شری ناروغۍ د مړینې کچه د اندېښنې وړ یاده کړه او ویل چې د واکسین په پلي کېدو سره به د زرګونو ماشومانو ژوند وژغورل شي. نور حال د ناجیه صاحب ریپورت کې اورو.
د یونیسف او نړیوال روغتي سازمان په همکارۍ په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره له 9 میاشتو تر 10 کلونو عمر لرونکو 10.8 میلیون ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته داسې وویل:
سرخکان مرضی است که سالانه در حدود
سرخکان یا شیر داس یو ناروغی ده چې په کلنی ډول پر نږدې له 10 نه تر 15 پورې ماشومان اخته کیږي او بیا د دوی د مړینې لامل ګرځي. دا ناروغي درملنه نه لري. د شیر ناروغي د مړینې، فلج، ړندوالی او تنفسي ستونزو لامل هم ګرځي. که چیرې د شیر په ناروغۍ اخته کس سره مرسته ونه شي، د مړینې لامل ګرځي.
نوموړي وویل د شیر ناروغي په هیڅ هیواد کې درملنه نه لري. ښاغلی فیروز وویل یاد واکسین په وړیا توګه ماشومانو ته ورکول کیږي او له کورنیو هم وغوښتل چې له عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې مرسته وکړي. په 2018 میلادي کال که په افغانستان کې د شری ناروغۍ 15,000 پیښو څخه 15% له 10 کلونو په کم عمر ماشومانو کې ثبت شوي، چې ډېره برخه یې په کابل، پکتیکا، کونړ، بادغیس او غور ولایتونو کې لیدل شوي. دغه کمپاین له شنبې ورځې پیل شو او د نومبر تر 26 پورې به دوام وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یوې استازي میرمن عدیله خط د شری ناروغۍ د مړینې کچه د اندېښنې وړ یاده کړه او وویل چې د واکسین په پلي کېدو سره به د زرګونو ماشومانو ژوند وژغورل شي. یو شمېر کسانو ته به دا ناروغي جدي نه ښکاري، خو دا یوه عادي ناروغي نه ده. که چیرې ورته پاملرنه ونه شي، ممکن ماشوم له منځه یوسي. خو موږ هڅه کوو چې د عامه پوهاوي او په ورته وخت کې د واکسین په تطبیق سره د دې ناروغۍ مخه ونیسو. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی ریچارډ پیپرکان د شرې واکسین د پیل په مراسمو کې وویل: دغه سازمان د افغانستان ګوټ ګوټ ته د واکسین رسولو لپاره ژمن دی او لاړوندو ادارو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې دینی عالم مولوي احسان الحق حنفي په دغه غونډه کې وویل چې د شری واکسین له کمپاین څخه ملاتړ د هر افغان دنده ده او ټول دینی عالمان مکلف دي چې د عامه پوهاوي په برخه کې هڅې وکړي.
د ناجیه صاحب په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د 10 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته نن د شری یا سرخکان د واکسین سراسري کمپاین پیل شو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هغه راپورونه ردوي چې ګویا له دغه ګوند سره د حکومت د سولې موافقه لیک د سولې په خبرو اترو هیڅ اغیز نه دی کړی. د دې ګوند رهبر شوراغړي همایون جریر ویل کابل ته د حزب اسلامي راتګ له طالبانو سره هم د سولې د خبرو دروازه پرانستې ده. اجرایه ریاست بیا وایي چې هغه تمې چې خلکو د دې ګوند له راتګ سره د سولې لپاره درلودې نه دي پر ځای شوي. په دې اړه یوسف خان زدران راپور لري.
حزب اسلامی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سر مفتش ادارې یا سیګار هغه راپور له واقعیت لری ګڼي چې ګویا د حزب اسلامی سره د سولې هوکړې د افغانستان د سولې په پروسه هیڅ اغیز نه دی کړی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی یو لوړ پوړي غړي همایون جریر د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
توافقنامه صلح حزب اسلامی دروازه و باب صلح را
دی وی د حزب اسلامي سره د سولې موافقه د افغانستان د سولې دروازه پرانسته او نورو مخالفینو ته یو روښانه بیلګه شوه. که تاسو وګورئ چې اوس له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شته، دا له حکومت سره د حزب اسلامي د هوکړلیک مستقیمه عملی نتیجه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې ویلي د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې هوکړلیک د سولې په نور بهیر څه اغیز نه دی کړی. د سیګار په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی دی چې د حزب اسلامي له راتګ وروسته د ولسمشر غني په شمول ځینې افغان چارواکو تمه ښودلې وه چې د دغه بهیر بریا به په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو سره هم د خبرو زمینه برابره کړي. افغان حکومت د 1395 کال د میزان په میاشت کې ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ. بلخوا د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د حزب اسلامي راتګ او د سولې له بهیر سره د دغه ګوند یو ځای کېدو د خلکو هغه تمې نه دي پوره کړي چې لرلې یې. د اجرایه رئیس دوان مرسیال امید میاسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
توقعات او انتظارات چې وجود داشت
در بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان
دیو په افغان دولت او خلکو کې چې کومه هیله او خوشبینی د حکمتیار دراتګ او همدار از د سولې پاړه موجود وي لبد مرغه د حکمتیار پراتګ هغه پوره نشوي او دراتګ لکبل یمون د خاصو تغیرات او شاهدان نه یو
قابل توجه را ما شاهد نیست
خو د حزب اسلامي د رهبرۍ شورا غړی همایون جریر بیا وایي چې حکومت د سولې د ټینګښت په برخه کې د حزب اسلامي له وړتیاو استفاده ونه کړه کارپوهان هم په دې باور دي چې حزب اسلامي ونه شوای کړای چې نورې وسله والې ډلې سولې ته وهڅوي د سیاسي چارو افغان کارپوه یونس فکور وایي اوس د حزب اسلامي مشر له نورو هغو ګوندونو سره چې غواړي د بې ثباتۍ له لارې خپلې ګټې تامین کړي یو ځای شوی دی
تاسی زمان غاگل آزادی رادیو آورای چلوری می بجی شوی دی لاجمل انسخ دا مهم خبرنو لندی زورو
دا ننګرهار والی حیات الله حیات د پاکستان د سفارت هغه اداره رد کړې چې ګوندې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګری په چارو کې لاسوهنه کوي خو ټینګار کړی چې د هغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کوي چې د پاکستان د ویزو په ترلاسه کولو کې له کنسلګری څخه بهر موجود دی د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په ګډو تاروزي او تصفیوي عملیاتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لسګونه وسلوال ترهګر وژلي او ګڼ نور ټپیان دي په کونړ کې بیا امنیتي چارواکو ویلي چې په څوکۍ او وټپور ولسوالۍ کې څو ځای د نړیوالو او افغان ځواکونو په جلا جلا عملیاتو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو شاوخوا یولس سرتیري وژل شوي دي د امریکا متحده ایالاتونو سوریه او روسیه ته خبرداري ورکړه چې په راتلونکو څو ورځو کې په ادلب ولایت کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې روسیه ولایت د هر ډول يرغل بده سوریه د کورنۍ جګړې د زیاتیدو سبب شي او د هالند پولیسو وایي په امستردام کې د چاکو د برید مسله د یوې تروریستي حملې په ډول سیړي دا حمله د پنځشنبه په ورځ یو 19 کلن افغان وکړه چې د جرمني د اوسیدو اسناد لرل دوه تنه په چاکو سخت پیان شوي دي او وروسته په برید کوونکي د پولیسو لخوا ډزې شوي
وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی او تاند څنګه ونیس پروګرامونه اوري خو له هغې مخکې له واصل وسال نه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د رګبي لوبډلې په آسیایي اولمپیکي سیالیو کې پاکستان ته په لوی توپیر ماتې ورکړه د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو له مخې په دغه لوبه کې افغان لوبډلې خپلې سیالۍ پاکستاني لوبډلې ته 15 ته 2 په وړاندې ماتې ورکړه د دې وړاندې افغانستان متحده عربي اماراتو ته 6-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه خو له کوریا او سریلانکا نه یې ماتې منلې وه د افغانستان د رګبي لوبډله خپله وروستۍ لوبه نن د انډونیزیا په وړاندې کوي چې په ګټلو سره به یې په 13 پړاو آسیایي اولمپیکي سیالیو کې 9 مقام خپل کړي په کابل کې د سولې او یووالي په نوم د کرکټ فیل شوی سیالۍ د چاردی لوبلې په تلولۍ سره پای ته ورسېدې د دې سیالیو یو تن تنظیمونکي فردوس غنی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې د کابل د بیلابیلو سیمو نه 2 لوبډلو ګډون کړی و د نوموړي د معلوماتو له مخې پایلو به د چاردی او فیصل خرګوټ لوبډل ترمنځ شوه چې د چاردی لوبلې په ټاکلو 200 رنو کې د 9 وکټو په زیان سره خپلې سیالۍ لوبلې ته د 118 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې د فیصل خرګوټ لوبلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 22 منډې جوړې کړې او لوبه د سلور سلوېختو منډو په توفیر بایلوده هرات خان چې په توپهنه کې د چاردی لوبډلې لپاره 8 سلوېخ ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او په توپهنه کې د خپل سیالي لوبډلې دوه لوبغاړي وسوځول د لوبې غوره لوبغاړي ونمول شو او په جاکرتا کې د روانو آسیایي سیالیو په لړ کې چین د 298 میډالونو په ګټلو سره تر دې مهاله د دغو سیالیو د سر هیواد دی په دغو سیالیو کې چین د 122 سرو زرو 6 سپینو زرو او 18 برونزو میډالونو سره لومړی جاپان د 1 سرو زرو 500 سپینو زرو او 3 برونزو میډالونو سره دوهم او کوریا بیا 4 سرو زرو 4500 سپینو زرو او 15 برونزو میډالونو په ګټلو سره په دریم ځای کې دی د انډونیزیا په کوربتو په آسیایي اولمپیکي سیالیو کې تر دې مهاله له شاوخوا 500 ګډون کوونکو هیوادونو نه 2 د میډالونو په ګټلو بریالي شوي دي په دغو سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي چې اته یې خزینه دي په 14 ورزشي رشتو کې ګډون لري چې تر دې مهاله 2 افغان لوبغاړو د افغانستان لپاره د برونزو میډالونه ګټلي دي دغه سیالۍ د اگست په 13 نیټه پیل شوې چې د سپتمبر تر 2 نیټې پورې به د انډونیزیا په پلازمېنه جاکرتا کې روانې وي د ورزش خبرونو پای
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې یو ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هر کله وایم هله ده چې د خبرونه هم را سره د نور خبرونه په سیر تر پای ووري د دیونی په خبرونه کې غوړو چې د اساسي قانون په ارزښت د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اساسي قانون په عملي کېدو او د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې په ستونزو او مشکلاتو باندې وغږیږو او په دې وغږیږو چې اصلا په افغانستان کې د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې کوم اشخاص خنډ جوړیږي او څوک اساسي قانون په ځان باندې نه عملي کوي. د همدې موضوع لپاره مو په اساسي قانون د څار د کمیسیون رئیس محمد قاسم هاشمزي سره بلاندې خبرې به ولرو، له ده سره به مرکه ولرو او په همدې اړه به ور سره خبرې اترې ولرو. له تاسو مننه چې له موږ سره یاست هاشمزي صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پایلې له دینه کوچې افغانستان چې په دې اوس وخت کې په جنگ کې رئیسار یو هیواد دی او په بیلابیلو برخو کې موږ ستونزې لرو، د اساسي قانون په وړاندې د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې ستاسو په نظر باندې په اوس وخت کې کومې ستونزې موجودې دي؟
دلته خو موږ مسئول په دې کې یو چې قانون اساسي تطبیق شي، د موږ نوم نه ښکاري کې نظارت وکړو چې د مواد قانون اساسي هغه مواد چې تر اوسه پورې تطبیق شوي نه دي. موږ دلته ډیپارټمنټونه لرو، هغه ډیپارټمنټ هر ډیپارټمنټ یو خپل ځانګړی وظیفه خپل ځان لري. یو ډیپارټمنټ موږ چې لرو هغه د آگاهی عامه پوهاوی ده چې دوی هر کله ځي په ولایتو کې هلته آگاهی ورکی هغه عامه خلقو ته، او بل ډیپارټمنټ مچول لرو هغه ډیپارټمنټ دا وظیفه لري چې په مؤسساتو کې او په وزارتونو کې قانون اساسي څنګه تطبیق کیږي. قانون اساسي خو مواد لري په هر یو ځانګړي وظیفه کې چې یو وزارت لري یو غیر مؤسسات دولتي دي که غیر دولتي، هغه ځانګړي وظیفه قانون اساسي ورته ورکړی دی. موږ دا ډیپارټمنټ التسي او ګوري چې قانون اساسي څنګه هلته تطبیق کیږي. دوی ولته چک لیستونه ورته وایي، چک لیست لري چې هلته ګوري چې دا وظیفه چې په دوی باندې اړه لري او قانون اساسي په صراحتا ذکر کړی دی چې دا وظیفه به داسې ایجاد شي. عمل تزي بیا ګوري چې دا که تطبیق شوی نه وي بیا دلته راځي موږ ته راپور ورکي. چې راپور شي ورکي بیا وزیر او بیا مسؤول اداره چې هغوی هغه دلته به غواړي ورته ووایي چې دا قانون اساسي نه تطبیق شوی نه دی، ولته وخت ورکوي. په دغه ځانګړي وخت کې که تا تطبیق کوي ښه، که نه کوي موږ راپور ورکوو رئیس جمهور ته. رئیس جمهور بیا ګوري او دغه بور سره خبرې کوي، ورته توصیه کوي چې دا مواد قانون اساسي هلته به تطبیق شي.
دا خو رئیس صاحب ستاسې د دې کمیسیون هغه دندې وي چې تاسې تشریح کړي، خو د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې په افغانستان کې اوس مهال کومې ستونزې او کوم مشکلات موجود دي؟
مشکلات خو موږ ډېر لرو په هغه مملکتونو کې چې هغه مشکل هلته نشته قانون اساسي تطبیق کیږي. ورته وایم چې ټول مواد به تطبیق کیږي، هغه په هغه مملکت کې په هغه ځایونو کې جګړه به چې هلته به وي بیا دغه مشکل دی. مشکل دی چې موږ وایو چې دا ټول مواد قانون اساسي هلته تطبیق کیږي. د یو فصل موږ په قانون اساسي کې لرو دغه د بشري حقوقونو د چي دی، دغه ځانګړي هلته مواد شته چې دا به تطبیق شي، هلته به نه کیږي. موږ په خپل مملکت کې داسې ګورو چې دلته مثال ورکوو کې د فرادي که هلمند دي، موږ هلمند سوالونه هلته سوالې دي، او هلته خو بیا کوموي هغه د بشري حقوقونه هلته تطبیق کیږي. دولت خو تطبیق کوي، دولت خو مسؤلیت پکې لري، اوس هلته خو مخالفین هم شته. موږ څنګه کنټرول وکړو چې د مخالفین د قانون اساسي تطبیق کوي؟ موږ ګورو چې تطبیق نه کوي، هلته محکمه نشته، هغه د انفرادي اشخاصو ځانګړي حقوق هلته تطبیق نه کیږي. خو دا جنگ ده، جګړه ده.
ترې سپتا سیدا غسیمو یادونه کړل چې هلته جنگ ده عملا. اوس یو شمېر سیمو کې د تا
طالبانو حاکمیت تاس یادونه وکړه لکه هلمند شو شمیر نور ولایتونه خو هغه سیمه چې امن دی د کابل په ګډون باندې دلته د قانون په وړاندې یا د قانون د تطبیق په وړاندې کوم خلک ستونزې جوړي او کوم خلک مانی کیږي او کوم خلک اصلا قانون ماتي
دا خو ډیر به تاسف سره وایم چې هر څوک چې خبرې کوي اگر شرط چی دادی چی حقوق دان بی پا خوص ازش خبره که در حق باید چی حقوق دان بی که حقوق دان نوی بی دست تعبیرون چوی که چی مشکلات بی خلقی گی در دست کسان دست خبل دست خبره که چی در حقوق سره و در قانون سره سره پتکر که دی بی در مشکل پیدا که گی در مشکل دادی چه پر رادیو که پر تلویزیون که باقی کسان راضی چه حقوق قانون اساسی و سر دیر گرانجی چه پوشی چه پون نشی بیاد دستی خبری که در خبال زن سره با مشکلات بخرقی
تروس دستی کمک پیخ یا بیلگره تا غویلی شی چه مثلا یو وزیر قانون نقص کرده و تا سی رغوختی و یو دلتا مورده مثلا یه وقت آره ور کردی و یا مو آقا مواد رئیسی جمهور تا ورسته بودی بی؟
هم دقیق شویده در وزارت مطبوعات که وزیر مطبوعات پروس کرده تا راغلی و مونگو برده و ویلی بود چه دا قانون اساسی آلتا نقص شویدی باید دا اقا مدواده بی برکه وی چه دا نقیصه برا رفکهی اوس مونگ زنگل حیاتون بامیان تا تلیدی او هرات تلیدی حالتا چه مکتبونشتا مدرسهشتا او پانتونونشتا دو چکلستون مونگ توایی چه قانون اساسی آلتا سه مشکلات لری و پا دا اقا بل افتکه ده عالی تحصیلات وزیر در ترازی ارتا با بوایو چی دقا مشکلات ده تطبیق ده قانون اساسی پا تطبیق که مونگا مواجه شویو او دتا ارتا با بوایو چی ده رفع بکی انشالله اقا افته بل افته دل ترازی
رئیس ابتاسی مخی یادوان اوکلا چه پا کابل که پا تلویزیونون که اوشمیر خلکین یا گوی ده قانون خلاف خبری که اصلا اساسی قانون پاڑا معلومات نلری دا د قانون خلاف د غګېدو مسله یو د قانون ماتول دی عملا د قانون په ځان نه تطبیقول دی تاسو منئ په افغان دولت په افغان دولت کې په یو شمیر چارواکو باندې د دې تر څنګ د پارلمان په یو شمیر وکیلانو باندې تورونه موجود دي چې دوی قانون نقضه قانون ماته تاسو منئ
دا سبب وایو چې د اساسي قانون نقض شوې دي د لکسان شته چې د نقض کوي یوی عمدی ده یوی غیر عمدی ده غیر عمدی ته مدوایی چه قانون تطبیق نکی اگه بل چه عمدی قصدی بایی که اگه توایی ده نقص کهوی دل مثالون دلتشته چه پا ورسی جرگه که علتا قانون اساسی عمده خسی چه قانون وایی مراد شوی ندی مونگا بل زایی نو همشته چه قانون اساسی علتا پا عمده خسی چه مونگا تعبیره و مونگ تفسیره و اگه تطبیق نکی که مونگ دپارتمنی نپا دقی بختی چه دا نقیصه رفکی
تاسی بیاد اون اوکر رئیسی چه یا شمیر خلق یا پا دولت که یا پا پارلمان که اگوی پا قصدی دول بانده قانون ماتی نمونی را تاخیسته شی منی سوک دی داغ خلق
دستی بوایو چه یا دلتا کسانشتا دلتا گروپونشتا چه دا دوی دا قانون اساسی سره معرفت آقا کلی معرفت ورسد نشتا بیا یا قصدی که یا ده عدم ناپوهی سر دست در کارونه و که ویچه قانون در دست با اقبال زن تطبیق نکی دست کسانشتا مونگو خو سنگ بارتا وای ویچه ده مونگو بجمع که هم دست وایلش ویچه یا دیر کسانی دلتت نشتا
تاسی چه راغیلی سیده دی پاساسی قانون در سر کمیسون ریاست تا تردید مرقام تا سر طبعا موجود دیش میره موجود دی سو ور قانون اساسی نقص شویده پا بلا بلا مواردو کی
یا خو در توایم قانون اساسی وای چې هغه مسوده قوانی چې شورا تزی هغه په دفتر کې تل ثبت کیږي دوی یو میاشتې لري چې د قانون به پاس کی او په تصویب کی هغه د نمرات کیږي دا موږ د شورا سره مکتوبونه تل لیکلې دي چې دا نقص رفع شي یا قانون اساسی وای چې هغه او دوی وای چې په صادره او وارده کتابونه حضور لري په وارده کې دا و چې وارد شي په شورا کې دغه نیټه و د تاریخ موږ معیار ندی هغه تاریخ موږ سره معیار شي چې دا به کمیسیون ته ځي د کمیسیون د کمیسیون چې په باور باندې غور کوي هلته ځي به دا تاریخ موږ مراعتوو په یو میاشت کې دا کمیسیون خرابوي موږ وایو نو دا صحیح نه ده هغه وخت چې دوی په کتاب کې وارده معامله کیږي د تاریخ یو میاشت دغه زینه دغه وخت نشو کیږي.
رئیس یو شمیر خلک په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی انتقاد کوي چې په بلابلو مسایلو کې قانون مات ک تاسو منئ؟
خب هر څوک چې دلته راځي په رادیو کې په تلویزیون کې هر شی وایي چې سند کې وړاندې وکړي مونږ په ور باندې غیر کوو هر شی چې وایي چې دا کس یا دا کس یا چې رئیس جمهور وي که وزیر وي که وکیل وي وایي دا قانون اساسي نقض کوي بیا دا یو سند وړاندې کوي چې مونږ وګورو چې څنګه دی په کوم ځای کې په کوم وخت کې
د اساسي قانون د تطبیق په برخه کې ستاسو د کمیسون موجودیت څومره مثبتې نتیجې ورکړي دي تر اوسه؟
مونږ مخکې ته مواله دي چې مونږ د ډیپارټمنټ لري ډیپارټمنټ په ولایت کې زی په د وزارتونو زی په اداري غیر اداري د دولتونو د ادارو ته زی البته چک لیستونه دي هغه سی هغه چې د ټولو معلوم شي چې دا قانون اساسی و دلته تطبیق شوی ندی دا مونته ولاندې کی بیا مونږ د امرین دلته غواړو ورسره خبرې کوو د مونږ وظیفه ده دی آگاهی ورکو اتباته و په ولایت کې زی او بل مونږ وظیفه د قوانینو وګورو چې د قانون اساسی په تکر کې نه وي هغه بل مسأله ډیر مشخصه سوالونه چې مونږ ته ولاند دلته راځي مونږ ته جواب وایي د انتخابات په اړه کې مونږ ته یو سوال دلته راغلی دی انتخابات لار مې باز کړه د انتخابات ان شاء الله په یو کار کې ان شاء الله به دلته انتخابات به شروع کړي.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې د ځوانانو یو لوی ستونزه بیکاری ده. اکثر ځوانان وایي په هنتونونه لوستي خو سره لدی چې ډیرو ادارو ته سیویانی وروړي دندې نه دی ورکړل شوی او بیکاره ګرځي. خوشنه داسې ځوانان هم چې په نورو ادارو نه دی ګرځېدلی بلکې خپل یو کاروبار را پیل کړی او پایلې هم ډیر ښې وي. په دې خبرونه کې د همداسې یو ځوان خبرې به واوري چې د خپل کاروبار څښتن دی.
یو فکر پیدا کی چې پڅ شي کار کی بیا کوي شي خپل نورمال ګورو سره مشوره وکي.
د خبرونه په پای کې به له اجمل پیمان سره چې د کار ایجادونه په برخه کې ډیر ځوانان روزل دي مرکه واوري.
هر تومره ایدیا چې لري دوی دی اول د تطبیق لارې چارې باید وسنجي.
د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم.
دوشت کلن اسمت ایوب په بلخ کې زیږیدلی تر دولسم ټولګي زده کړې کړي او اوس په کابل کې اوسي. اسمت په دې وروستیو کې د خپل یو ملګري په مرسته د زود په نوم یو اپلیکیشن جوړ کړی چې خلک یې په موبایلونو کې له انسټال وروسته کولی شي مختلف ډوله خواړه جامې درمل او ځینې نور توکي فرمایش ورکړي او ترلاسه یې کړي. د دې اپلیکیشن له لارې د هغو کمپنیو هوټلونو او پلورنځیو خدماتو او تولیداتو ته لاسرسی کیږي چې په زود کې ثبت وي. په یاد اپلیکیشن کې که څه هم د جامو او درمل پلورنځیو تولیدات شته خو ډیر تمرکز په هوټلونو شوی. دا چې ښاغلی ایوب ته څنګه د دې اپلیکیشن د جوړولو انګیزه پیدا شوه دی وایي:
څو مسلې وي. یو د رستورانتونو مینیو هر ځای کې نوه موجوده که یو چایو مینیو پیدا کول غوښته نو مجبور فیسبوک ته لاړ شي رستورانت پیج لري نه لري مینیو پیدا کړي. مونږ غوښته دغه مینیوګانې د ټولو رستورانتونو په یو اپلیکیشن کې موجودې وي سره د عکسونو قیمتونو چې خلکو ته د اسانتیا را پیدا شي. دویمه مسله د خدماتو وه د ډلیوري سرویس وه. رستورانتونو ټولو ځایونو ته ډلیوري نه کوله نو مونږ داسې یو سرویس جوړول غوښته چې هرې نقطې ته د ښار ډلیوري وکړي.
په افغانستان کې چې آنلاین سوداګري ډیره عامه نه ده او خلک په اسانۍ په آنلاین خرڅلاو باور نه کوي ځینې هغه کمپنۍ چې آنلاین سوداګري یې پیل کړې وه حتی له ناکامۍ سره مخ شوې. خو ښاغلي عصمت ایوب ته د آنلاین کاروبار تجربه څنګه وه؟
هر مشتری چې یو ځل سفارش ترلاسه کړی ده هغه به موږ ریګولر مشتری ګرځیدل دایمي مشتری ګرځیدل زکه دغه هغه باور را جوړ شوی دی. هم په نظر دل د افغانستان کې دسه شته هم نه دسه شرکتونه شته هم نه چې هغه آنلاین کار کوي یا واقعا کار کوي نو کوي هم ډېرې تش په نامه دي خلکو باور نه جوړ شوی او د زوت د کامیابی هغه خبر هم په همدې کې دی چې کار کوي روزانه کار کوي یعنی واقعا خلق کوای شي او چې سفارش کی او خپل کور کی یا دفتر کی یا مغزای کی شوی ترلاسه کی.
اسمت ایوب اوس خپل دفتر لري او للس ډیر نور ځوانان هم کار ورسره کوي. دوی ته په انلاین ډول د خلکو لخوا فرمایشونه راځي او دا ځوانان بیا د موټر سایکلونو په واسطه د خلکو تر کورونو رسوي. خو دوی په هر فرمایش یا سپارښتنه کې چې د مشتریانو لخوا ترلاسه کوي څومره ګټه کوي؟
په هر سفارش کې رستورانت زوت ته 15% ګټه ورکوي د هغه سفارش ټوټل یا مجموعي قیمت نه. نو دغه یوازنی د عاید لاره ده موږ چې همدې لاره له موږ عاید پیدا کوو او خپل کارونه مخکې بوي.
ښاغلی ایوب وایي دا چې ډېر ځوانان بیکاره دي دوی کولی شي د هسې کېناستلو او د وخت ضایع کولو پر ځای خپله یو کاروبار را پیل کړي او پرمختګ ورکړي.
یو فکر پیدا کړي چې په څه شي کار وکړي بیا کوی شي خپل نور ملګرو سره مشوره وکړي خپل ملګرو ته قناعت ورکړي یو یا دعا په دغه فکر یا په دغه آیډیا باندې په ګډه کار وکړي. نو همدې ځای نه شروع کیږي تر څو چې سړی وړاندې ځي نور خلک ویني او نور خلکو سره کار کوي او دغه دغه طرحې غټیږي. کاروبار ډېر وړوکی کېدای شي وړوکی تر دې شي ته یو کتاب پلورنځي نه کتابونه واخلي په قرض او په یو بله سیمه کې چې ته یو ضرورت ویني چې هلته کتابونه خرڅېږي هلته خرڅ کړي او بیا د کتاب پلورنځي پیسې بیرته ورکړي او خپله ګټه پکې واخلي. همدغه کاروبار د مطلب له هر وړوکي سټیج نه شروع کېدای شي.
خوشحال ستانکزي چې د زوت زوت اپلیکیشن کارولی په دې اړه خپل نظر راسره شریکوي.
د زوزود اپلیکیشن ما کارولای دی او دا یو نوښت دی په د ټکنالوژي په برخه کې. کولای سي چې د کابل څومره هوټلونه چې دوی سره راجستر دي د ټولو مینیو په یو پاڼه کې وګوري او د خپل خوخي ټوکی یا غ خوراکونه غوړه کوي او دغه وروسته تاسو ته د ټول محاسبه کوي او تاسو ته تر کوره در رسول کیږي.
په کابل کې د یو هوټل مسؤله الهان وري چې له زوت زوت کمپنۍ سره قرارداد لري وایي دوی ته ډېره ګټه رسولې او هر ورځ له دې لارې ډېر فرمایشونه ترلاسه کوي. هغه له نورو ځوانانو هم غواړي چې دغه سې لوی او واړه تجارتونه پیل کړي او خپل ژوند جوړ کړي.
زه له ځوانانو دا هیله لرم د دې په ځای چې دوی په نورو مسایلو وخت ضایع کړي را دې شي د خپل راتلونکي په اړه دې فکر وکړي یو څه دې له ځانه جوړ کړي او یو ابتکار دې وکړي چې نورو ځوانانو ته یې هم ګټه ورسیږي.
ځوانان دې هم مستفید شون.
تاندې څنګه د شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
دا چې د خپل کاروبار پیلول یا کار ایجادونه د ځوانانو لپاره څومره ګټور وي، آیا د یو کار د پیلولو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته، او هغه ځوانان چې غواړي خپل کاروبار را پیل کړي کوم خبرو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له اجمل پیمان سره چې د کار ایجادونې یا د خپل کاروبار په برخه کې یې ډیر ځوانان روزلي مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم.
پیمان صاحب، په دې وروستیو کې ځینې ځوانانو ځینې اپلیکیشنونه جوړ کړي، ځینې واړه تجارتونه یا لوی تجارتونه یې پیل کړي دي، دا خپل څومره ګټور دي د ځوانانو لپاره او په ټوله کې د یو هیواد اقتصادي ودې لپاره؟
دغه شی ته په هغه تخنیکي برخه کې ورته کارآفرینی وایي یا انټرپرنورشپ وایي په انګلیسي کې. هغه چاته ویل کېږي چې تشبث کوي، یو نوښت یا خلاقیت رامنځته کوي، په ټولنه کې یو خلا ویني، یو اړتیا ویني او د هغه اړتیا د رفع کولو لپاره نوښتګري کوي او یو داسې یو پروډکټ تولید یا خدمات وړاندې کوي چې کولی شي هغه اړتیا مرفوض او په عین حال کې اقتصادي وده رامنځته شي. نو زه فکر کوم هغه هیواد کولی سي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي. یو یې هم دا کیدی سي چې ځوانان دي په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي. تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 300,000 محصلین فارغانو، اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نیسي کول چې 300,000 نوي کارونه رامنځته کړي، ایجاد کړي. نو په دې کې ضرر ده چې ځوانان دي په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي، هم دوی په خپله په کار بوختي او دوی اوسي کولی چې نور ځوانان ته هم د کار زمینه برابر کړي.
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي، سوداګري وکړي او ګټه وکړي، خو پیسې نه لري. آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه دی؟ که نه دوی بې پیسو هم کولی شي یو کاروبار راپیل کړي.
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه؟
او که په لومړي سر کې پیسې نه وي نو دوی څنګه یو کاروبار راپیل کړي؟
تاسو فکر وکړئ ښه، د یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر چیرې دی؟ تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري، پیسې لري، هغه پیسې په کار اچوي یا تجارت کوي، صادرات واردات کوي. که یو نفر ته دفتن ته یو میلیون ډالر ورکړي، هغه آسان کول چې دوه درې کورونه ورباندې واخلي، په کرایه ورکړي، دا هم یو کاروبار تجارت. متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو اړتیا ګوري، هغه اړتیا د پاره دوی د حل لاره پیدا کوي، او هغه د حل لاره اقتصادي کوي، یعنی تجاري کوي. انټرپرنور متشبث هغه څوک دی چې د آیډیا څخه کولی شي خپل د آیډیا څخه یو میلیون ډالر جوړ کړي، یو میلیون افغانۍ جوړ کړي. ډېر کسان موږ پېژنو، مثلا اکثرا دا نمونه یادی مارک زاکربرګ اول پیسې درلودل چې فیسبوک شروع نه درلوده، اما د ده آیډیا دونه موفق و چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي. په اقتصاد کې یو اصطلاح دی په نام ډیټ کپیټل، یا مړه پانګه. په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته، خلک هر څوک لري، اما نه پوهېږي چې چیرې خرڅ کړي. که یو کس پیدا شي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم، ښه آیډیا لرم. ډېر کسان پیدا کېږي دوی سره مثلا شریک شي، یا کار وکړي ورسره، یا قرضه ورکړي، یا نور شیان.
که یو ځوان غواړي خپله یو کاروبار راپیل کړي، څنګه یې راپیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان داسې کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خوال داسې کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي. ډېر داسې ځوانان سره زه مخامخ یم چې ما سره خپل مفکورې شریکې کړي چې موږ مثلا دوه کاله کېږي دې باندې فکر کوو، کله کې جوړ باندې فکر کو. نو زه ورته وایم چې که 15 کاله مور باندې فکر وکې، فکر کول تهونه کول چې نورم فکر درته ایجادوي. په عمل کې جوړ باندې کارونه کې، یعنی تطبیق نه کړې، ته نه پوهې چې دا ایدیا دې روشته هم تطبیق ورده کنه ده. نو اول دوی دی وکې چې هر کوم تومره ایدیا چې لري، دوی دی اول د تطبیق لارې چارې باید وسنجي. دومره خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې ایدیا څنګه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کې. ایدیا کولی شي چې یو ښه ایدیا وي، مګر هغه په تجارتي قالب کې اچول ځان ته بعضې مهارتونه ضرورت لري. نن سبا په انټرنیټ کې خپله په افغانستان کې ډېر داسې کسان شته، داسې ادارې شته چې دغه ایدیا بزنس کانسپټ ته یا تجارتي طرحې ته تبدیلولو کې مرسته کوي. کله چې یو ایدیا لري، دوی باید وګوري چې په ټولنه کې د ده هغه ابتدایي کسټمرز یا مشتریان څوک دي، هغوی سره باید کښېني، خپل ایدیا دوی ته وړاندې کړي، ورته وپوښتي چې څنګه دغسې یو اپلیکیشن لرم په موبایل کې، یا یو داسې یو خدمات غواړم چې وړاندې کړم، یا داسې یو پروډکټ تولید غواړم چې عرضه کړم بازار ته، تاسو دغه شی غواړئ که نه غواړئ؟ دې ته مثلا په هغه تخنیکي اصطلاح کسټمر ډسکوري وایي، چې تاسو خپل مشتریان پیژنئ، د هغوی اړتیاو باندې نورم خپل پوهه زیاتوئ، او ورپسې کولی شئ چې ډېر ډاډ سره مختلار سی او دوی ته مثلا تاسو خپل کلی چې خپل کسمر تو پیژنئ، تاسو کولی شئ لار سی دوی ته هغه خدمات وړاندې کړئ. دریم مرحله دا ده چې تاسو باید خپل د پاره یو بزنس پلان جوړ کړئ، څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم. یعنی ټول د علمي عملی پروسې دي چې باید مخته بوځي. بعض ځوانان دي چې کله ایدیا لري، اول کار چې دوی کې ځي دفتر نیسي، بیا یا داسې کوي چې عاجل یو ویب سایټ ورته جوړوي. حال دا چې دا کارونه باید ډېر وروسته په تجارت کې وسي، پیسې باید دې شیانو باندې مصرف نه سي، خصوصا هغه ځوانان چې پیسې نه لري. باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني، د هغوی اړتیا باندې پوه شي، خپل ایدیا پخه کړي، په اصطلاح بزنس پلان ورته جوړ کړي، بیا پانګه ورته پیدا کړي. بیا چې کله پانګه پیدا شو، بزنس په خپل پښو ودرېدی، عاید رامنځته شو، بیا کولی شي دفتر هم ونیسي، بیا کولی شي چې نور کسان هم استخدام کړي، یا کولی شي چې ویب سایټ داشان جوړ کړي. نو په ټوله کې باید دوی ډېر کوشش وکړي جراتو کې. که تاسو او بیرېره چې دا کار نه کیږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښېني. نو ستونزو د پاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو دا و د تاند څنګه خبرونه تر بیا خو وخت
ربی منی سمر گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سم ربی منی سمر گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پغم دے پوہن کرو دزم کے غما دا اسمان پغم دے پوہن کرو وزدرن ری دا مکان